د ازادې رادیو د خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادې رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل. خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضرب العجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشری حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې محل ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالی وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 50% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه‌شنبه د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیه 100 افغانیو ته پورته شوي. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری اژانس د ایران د ایرنا خبری اژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه‌شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری اژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشي هم پر محکومو سانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې ادعا له مخې د قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 14 کسانو اجمیان محاصره کړی او پر هغه یې د چړو او ډبرو گزارونه کړي. او د چین ولسمشر شی جین پینګ په یو درې ورځني سفر سعودي عربستان ته ځي او د تیلو د دغه ستر تولیدونکو هیواد له پاچا سره ګوري. د سعودي عربستان د رسمي خبري اژانس له مخې شی جین پینګ به نن سعودي عربستان ته روان شي. د 2014 کال وروسته سعودي ته د نوموړي لومړنۍ او د کورونا د وبا له خبرېدو وروسته بهر ته د هغه دریم سفر دی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د سعودي عربستان او امریکا اړیکې د انرژۍ، سیمه ییز امنیت او بشري حقونو د اندېښنو له کبله ترینګلې شوې دي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لومړی موضوع ته. د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړۍ چاودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دغه برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو پر بس موټر وشوه، لږ تر لږه اووه کسان ووژل شول او یو شمیر نور ټپیان شول. پرون همداراز د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیه قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې د حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږ د پیخې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغه پیخې ذلیل او خوار عاملین بنسو او د قانون منګول ته بسپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیخه کې اته تنه وژل شوي او لاس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه وو منلی. د مزار شریف پرونۍ خونړۍ چاودنه د بېلابېلو خواوو له لورې غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکارۍ او د سازمان ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موردل چې د اسلامي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کړې. د غوښتنه وروسته له هغې کېږي چې په تېره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. دا بریدونه څوک ترسره کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟ دا پوښتنې زما همکار اسدالله لودین د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ نه د مرکې په سر کې کړې.
دا افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بله، طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډیر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري. خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډیر شرط دي چې هغه کار هلی کار ته سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګي وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به کچیر خپل یو معیاري حکومت رامنځته نه کړي او د سیمې له هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، کار الیکات ونسپاري، د دغه سو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوی به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمېنه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سالیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر دوه ویشتو پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې د طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کې او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تورستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو احمد خان اندرو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. ازادۍ راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واوري. د کیلو هرتز په حساب ازادۍ راډیو په 2000 2140، 13,850 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ. قدر منو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو مجلې پروگرام خپریږي، خو له هغه مخکې یو وروستای راپور لرو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي دی چې افغانستان لا هم د نړۍ په 350 تریاک تولیدوي. یوناما پرون په یو بیان کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی روزا اوتنبایوا په دې اړه د طالبانو له مشرانو سره په کتنو کې هم خبرې کړې دي. مرسلین ارسلا په دې اړه نور جزئیات راکړل.
او میشتې مخکې طالبانو خپل مشر ملا هبت الله ته منصوب حکم نشر کړی چې په هغه کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع اعلان شوی دی. اوس تازه د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت د نوي فصل دوه اونۍ تیریږي. په ځینو سیمو کې کښت هم شوی دی. په دې اړه کاروانګر په هغه سیمو کې چې د کوکنارو له کښته راګرځول شوي دي، هغوی دا شکایت لري چې دوی ته تر اوسه پورې بدیل کښت نه دی ورکول شوی. له دې جملې موږ د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې له حبیب الرحمن او په اورزګان کې هم له احسان الله سره خبرې وکړې. دا دوه هغه کاروانګر دي چې په تېرو کلونو کې پر خپلو ځمکو کوکنار کرل. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال دوی د کوکنارو پر ځای غنم کرلي، خو تر اوسه پورې د طالبانو حکومت له لوري له دوی سره د بدیل کښت مرسته نه ده شوې. خو هغه څه چې دوی تنه شکایت لري دا دي چې بدیل کښتونه تر ډېره په افغانستان کې او له افغانستانه بهر بازار نه لري، او د حکومت له لوري هم دوی ته بازار موندنه نه ده شوې. د همدې له امله د دې عاید د تریاکو سره نشي برابرېدی او د دوی هغه اقتصادي ستونزې چې دي نشي رفع کولی. تازه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي استازي رضا اوتنبایوا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معین سره کتلی دي، او په دې لیدنه کې هغې په افغانستان کې د تریاکو د تولید له دوامه اندېښنه ښودلې، او دغه راز ویلي دي چې د کوکنارو د کښت په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له ورکړې وروسته هم له کروانګرو سره په دې برخه کې د بدیل کښت د برابرولو برخه کې مرسته نه ده شوې. یوناما په یو ټویټ کې تازه ویلي دي چې لا هم افغانستان کې د نړۍ 15% تریاک تولیدېږي، او دا د اندېښنې وړ خبره ده. خو د کورنی چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهمیت دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادۍ رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروې له مخې چې سکل د عقرب میاشتې په لومړیو کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې وویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالرو څخه 1 میلیارد ډالرو ته پورته شوی.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلک. د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکال از د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به دا هم واوري
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلی یم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
په غزنی کې د نقلونو دود پور کې دود دی.
یو وخت یو باچا او باچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې.
په افغانستان کې د چپنې دود هم په کمې دود دی.
د مونږ پلرو نیکو دا غوستلې دا سنتي کار ده. ښې ګرمیم دی او ډېرې ښې دي.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکر رشاد اطلسم تلین. پوهاند رشاد د 1983 کال د لندې په 11مه په کابل کې د 30 کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد 95 کتابونه چاپ شوي او په لسکونو ناچاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و. په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو ته ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو، نو زموږ یو دري ژبې هغه ناست و، ادیب ناست و. هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق د علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځلې استاد رشاد چېرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغې د خدای وبخښي، زما هغې چې ومېړي چې خدای دې وبخښي. هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې دی د ده سره خبرې وکړي، دی وویني. نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم در سره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وه کتلي. ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو، دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعات او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دی راغلی و، بیا زه کور ته ورغلم. څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا دی زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښي، خدای دې شور سره وکړي. ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلي و، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي؟
یاد
اوس ماتي ځني هغه را کړی و ماتي ځني مشوره را کړی و ځني توصيه را کړی و
کومه مشوره په یاد چې څه درته ویلو
بله یو مشوره یې دا را کړی و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پیښې دي خو ځینې کلتوري مسایل ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلې رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یاست چې دی خو پوه او عالم سره دی
کومه د پوه او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا وروسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناسته چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشوال څخه زما داسې یو عادت زما د ښځو تر مجلس د نارینه مجلس خوښي دي زه نه پوهېږم ولې مې خوښي دي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښي دي تر دې چې مثلا ما مورګر چې ډېره کمګوې ښځه د ودونو خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بیخي هغه و چې ما دې له هله درلوده تلوسه مې و چې د دې خلکو سره زکښنه ما او ساعتونه ساعتونه به دوی خبرو واورم د استاد مجلس هم دغه سي هغه یو استاد چې عادت درلودي هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې و ډېر هغه و د پوهې سویه یادوم یا د دې خبرې چې ما اخیستلی سو یا به درکولی سو دا ډېر چټه و خو بیا هم ما ته د خبرو ډېر اگر اکاو خوند راکاو یعنی کما هغه خبرو باندې زه په دلم اوم نه خو ما کوشش کاوه چې زه په وو پېژم
نو په شي فکر نه کوي چې د استاد رشاد چې ما کله خبرې کولې ډېر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اورېدی ډېر شپه په پوهېدو کبه وا پیچلې موضوع هم و د ډېر واځي کوله همداسې نو
و زه به سم دا خبره کوم چې کده د خبرې ماته زما دونه اخیستنم کولای نه شي زما سوي ډېره هغه و ټیټه و خو ما د خبرو څخه یعنی دکه کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایست یو څه اخیستلی سوی او خوند یې راکوي
لا خلی ملال څخه په مننې د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمېر لیکوالو د د ژوند او د بیا لوڅلو په اړه لیکنې وکړې په دې ترڅ کې شای په زړه پورې کتاب د عالم رشاد ژوند او آثار کتابي چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلا بدر د هغه مرکو پر بنسټ لیکلی دی چې د استاد رشاد سره یې د شپږو اوو کلونو په ترڅ کې کتلي او چمتو کړي دي دا مرکې په څه باندې خوندي شوي دي ښاغلی بدر وایي
ما له استاد سره داسې مخامخ خبرې کولې پوښتنې مې کولې تي او د چې څوېل هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپه نشي نو کار دې دې چې د زب ماشين را سره دا کار مې بیان کاوه چې غاګې سب کوم
ستاسو په باور کوم ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشي او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینګر کې انسانو تکبر او غرور پکې هیڅ ونه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او د به همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعرانو کنه استاد هر چاته مینه ورکوله زه به یو سرګن مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سي دشت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ژبه او لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې به ډېر جدي کېده اته ډېر لویان سره او اته له کسان سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دې وبخي ارواخات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګوړي و د لیکوالو په ټولنه کې د نویو مکالونو کې په لومړی شپه ورځو کې نو هغه وخت د لیکوالو ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد له دلته وو خو چې دغه غونډې ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه راجوړه کړو څوک څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وکړ چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې والله که در شم هلته زه پوه شوم چې شخصیتونه چې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته اهمیت نه ورکاوه.
له بدر صاحب څخه په مننې د پوهاند رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپلو زده کړو په ارتباط چې څرنګه یې طب ته مخه کړې ده د ماشوموالي د وخت یوه کیسه کوي.
د مکتب په وخت کې د باندې چې زموږ ستاسو د افغانستان په حساب بعضې ساتنې به مو کولی یاد پدې نو هغه کې بعضې یو سپین ږیری سړی و په زموږ په حصه کې نو ده به همېشه یا به راته دردېده یا بیا کای وخت یا پدی نو دا وته راته ویل ورځ دغه سپین ږیری یو څو مدت ګرسره ومنلی دي نو موږ خورا سره داسې پریشانه سو چې زه ورغلم کور ته که مې کتل دا سپین ږیری پروتو پر ځای ټوخی یې کاوه او تکو دې بېخي ځای شوی و نو د ده ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زه ورغلم د هغه ډاکټر چې به راتې په هفته کښې وایي راتې نو د هغه وخت کښې به وسلم نو هغه به ډاکټر به درته ویل و هغه دې خوښ کړه جوړېږي سمه ده به ډوډۍ وخوره سمه ده به دوا وخوره او ډوډۍ به خورې او ځه به تما جوړېږي بیا به دا سپېرری سره تکړه سو بیا مې ډوډۍ خوړله اوس دغه دې موقعي به جوړ شو ګوندې سو داسې همنګه د یو څو هفتې وروسته د ډاکټر چې تی په دروازه کښې کور نه یې ته ویلی چې بله د پلار مو یا د نیکه مو قرار کار هر د مرګ وخت کښې رانږدې دی زه که څه ډېر کوچنی یم درېیم صنف کښې وم نو ډاکټر ته به درواغ ولي وایه تا خو ده ته په خپله وویل ته جوړېږې داسې ډوډۍ وخوره او څنګه وکړه او څنګه وکړه نو ډاکټر ما ته ویل دغه دا هم یو د طب یو لاره ده چې دغه دې اطمینان ورکړي او دوی په دا باندې دغه قانع کړي چې دوی کوښښ وکړي نو زه چې راغلم دغه دې کور ته دا خبرې مې ورته وکړه پلار ته وکړه داسې موضوع او رښتیا چې مریض چې د ډاکټر به څه ورته وویل هغه به داسې خندانه به سو ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې ته داسې خبر ده نو پلان یې په وخت راته ویل بېخي ښه ځای دی فکر دغه دې وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوم دغه خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سړی نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه دې نوکي داسې اډوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبرې ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلاره نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او دده سره مسله وکړه او زه خورا دا ډېره لافرین ډېره ښه لار و ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل کوښښ ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده.
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته یې د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل. د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو. په 1960 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیژندنې د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهاند رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. دی د پښتو او فارسي ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یوه مهمه مرجع ګڼل کېده. په جرمني ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نه مري چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځنه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنیو یو راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یوه ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هر جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داسې وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخواني بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بېلابېلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړي. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسېره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و د خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله بېرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو. دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو، نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیرې سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لویه مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې د چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطحه یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کېږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کېږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کېږي. یو څوک راځي، د یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغل ته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزني څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خوارۍ مزدورۍ پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعاله شوی. د پولي پورې غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد او غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپورې د ازادي راډیو د مشال څانګې له خبریال عصمت علي شاه څخه اورو.
د نومبر په ویشتمه په نوخار شهیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او قامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شوه. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابع کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمو کې خصوصا خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب له لري کیږي. موږ وایو چې دغه یو خدای پښتو ژبه سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړئ، کوئی روشان دی، خوشحال بابا دی، کوئی باچا خان دی، کوئی احمد شاه بابا دی، یا نور زموږ اتلان دي د لرو د بردواړو سایډونو، چې هغه نه خبر شي او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګولي شوي وو. لیکوالی کلسون زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کدغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمنګ د ټولنې، زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو کدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پریدي. خزه مخکې پرمختګ ته هم نه پریږي پریدي. حالانکه خزه د بطور یو لیکوال یو مشرک ما ته پته را، ډېرې زنانې دي زمنګ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او ورونه یې ولته. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دې بدل شوی، نو زما په خیال ګران ده چې خزي ته مسلې پیدا نشي، یا خزه په رون تندي یا په هغه زور او قوت سره کارونه کې.
دغه یار خوشبینی جامې واغستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک وی او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهوره نڅا هم وړاندې کړې شوه.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پیمانی شم، اسویلیا شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینا هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پوهنتونونو کې چې محصل وروستي سمستر ته ورسی شي پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند د ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورسیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورسیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګسټون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماسټری وخت کې دلته یعنی په ساینس کې شپږ میاشتنۍ پروژه لري، شاید د شپږ میاشتنۍ پروژه کې دوی عملي کار کوي. کله چې عملي کار اخلاص شي په اخره میاشت کې بیا دوی تیسس لیکي، چې هغه عملي کار چې کوم شوی دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومه
موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعین چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي، له دې پرته نور وړاندیزونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقدار هغه د پوهنتون ریسرچ کمیټه چې ده هغوی یو هندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانون یې لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکتورا څه کمی او د تیسس هغه سټرکچر یې په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی، هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملا تیسس لیکه څومره وخت ونیو؟ له تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری
د ماستری
تیسس تقریبا دوه میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کور سلاړ ما د تا به مې پیسې تحلیل کوله، لیکله به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکله او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی او اوله کې چې ماستری شروع د پروژې شروع کیږي اوله دوه هفتې درې هفتې تاسو یو شاګرد ته وخت ورکول کیږي چې هغه هغه پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کرکټ نه یو کیږي، یعنی تاسو کار په څه شوی دی کنه دغه هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په ولر دوه افتو کې بیا عملی کار شو کې چې عملی کار کې ټول دغه پایلې کې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، دغه هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیل کیږي او کمپیوټر کې لیکل کیږي په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو هغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا ځای کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا دوه میاشتې.
دا دوه میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ؟
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا دوه هفته بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار چې کوم عملي کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلو په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د ډاکټورا ډیزرټیشن ته راشم، د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ، څومره وخت مو پی تیر کړ او په هغه کې هم عملی کار دی او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا څلور کاله عملی کار وکړو په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا درې څلور میاشتې ما د هغې ادبیات ولوستل چې په حساب د په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وې، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغلم چې څه شی په کې شوي دي، څه نیمګړتیاوې لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسمې لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته، ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کېږي. نو ما دا په خپل څېړنه کې په نظر کې نیولی، دغه اول سری تقریبا څو میاشتې ونیولې، درې څلور میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغې نه پس ما خپل عملي کار شروع کړ. عملي کار کې په لابراتوار کې تجربې مې شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسه جوړوم هغې دپاره ما په لابراتوار کې عملي کار شروع کړ. دې کار تقریبا دغه درې کاله ونیول. بیا درې کاله نه پس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسه کله مې چې کله به مې تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې ورو ورو تللم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا نه میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډېر
د ما طبیعي خبره ده چې دا د کاپی رایټ مسله ده. دې موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي، تیسیسونه لیکي، کله ناکله د مراجعو له ستونزو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخ ته لاړې؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق کوي، لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمات لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمات لري. نو هغه مضمون چې څوک چې څېړنه کوي د هغې مضمون په اساس فارمات په نظر کې ونیسي هماغه سې خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه د تیسس ده چې هغه باید همیشه دغې ځکه یو پروفیسر چې کله تیسس ولي هغه چې هغه جمله مول ولي هغوی پرې پوهېږي چې دغه د دې خطنه کاپي شوی دی اخیستل شوی دی هغوی ته نه پوهېږي. څه د ویخو ډېر زر د معلومي کې یو شاګرد ته کوم وینه دغه راخستې لیکلی نه وي که ما ښځې ورته لیکلی نه وي هغې پوهېږي. بل سافټویرونه شته چې پلیجرزم یا کاپي معلومولی شي
په انګلیسي کې. خدا ستونزه ژر حل کولای شي دوی، لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوي چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي، ځکه چې په افغانستان کې وستونځه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدای شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډېر خدمه یو څو وخت مخکې دا خپل څه خپل تیسیس لیکو لږ مګیا دا ستنه لیکل د لیکلو لپاره هم کله کله داسې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي. باید دا شیان ما ټول لیکلي دي په پښتو ژبه مې ژباړلي دي او د مقالات رقم او لیکل شي دا مې لیکلي دي. خو د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم. ما غوښتل چې دا شیان یعنی ما سره دي مواد را سره دي باید بسنه نو ایډیټ او سم شي. خو دا د هانتون دا وظیفه ده چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل ته ورکړي چې دا رښتیا کې دا څه سیسس باید ولیکي او د سیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد په خپل انا پښتنه وکیا هغه څو مهم ټکي چې فیزیکل دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم علت څه ده؟ دا پښتنه باید خپل ځواب کړي. یعنی یا د اوسنۍ دا تیسس چې لیکم د دې خلاګانې د اوسنۍ علم کې دا خلاګانې چیرته دي چې زه مجبوره کېږم دا تیسس لیکم؟ یا زما د څېړنې پښتنه څه ده؟ د کوم میتود نه استفاده کیږي؟ یا عملي کار دی سروې ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوې دي؟ دا شیان دوی باید دا بیا هغه په سوپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره په دې کینیا ورته ووایي چې دغسې مته سوپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچوي. نو ټول د هغه محصل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت واسي څومره کم دی چې هغه شی چې غوښتل کېږي هغه شی چې ضرور دی هغه مخ وزي. او نن سبا یوټیوب کې ډېر ډېر ښه معلوماتي د تیسیس لیکلو په اړه، د ډیزرټیشن لیکلو په اړه ډېر ښه ښه معلوماتي ویډیوګانې شته، پوښتنې شته.
خو بیا هم او بچې دا خطه سویسی چې یوټیوب کې شته، خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي ژبه دي، فکر نه کوي چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو ژبه دا دوی ته وژباړل شي؟
طبعا شته، ضرور ده چې باید دا کار په پښتو کې وشي.
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې به کلتور ته مخه کړو. د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوږدې او سړې شپې د پخوانیو نقلونو په اچولو تیرولې. د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی. جزئیات په دې راپور کې.
یو وخت یو بچا و، بچا ډیر لوڼې درلودې، ټولې لوڼې شایسته وې، کشر لوڼې تر ټولو شایسته
وې. حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوند او ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډیری خلکو د ژمي سړی او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نقلونو او کیسو لنډولې. په دغه نقلچیانو کې به اکثره نیکګانا، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نقلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نقل چې به د نقل په جریان کې د نقل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړي او دولسي ادب، ځینې نور سندري سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به یې هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نقلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نقلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي.
اوس هم په ډیرو لرو سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر به په نقل به کولو بیا په مابین کې به یې یوه نارام وکړله، پرځکه الله دی که نه دی، سر مې ببر دی، ملنګه یوه ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه د لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول هغه داسې څک غوږونه به ورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې وروستو کې څو شیانو وضعیت یې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو، دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده، ورو ورو دغه شاته کیږي. دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دي چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصري ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
خبروں دید اوالا اشخصو کچی
په غزنی کې به یو وخت د ژمي اوږدې شپې په نکلونو لنډې دی. هلته دا دود په ورکېدو دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې بیا د چپنو لرغونی دود په هیرېدو دی. چپنې بېلابېل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړېږي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډېره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړېږي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې پخوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډېر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودیز صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا کسی د پوست کې انتخاب میشد.
په تیرو کلونو کې د چپنو بازار ښه و. خلکو د نویو ګمارل شوو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغوی ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یوه اندازه خراب سوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب سوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم سوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستي او بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما در خم چپن داریم، ده نو چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوی کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفیدې ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو دا اغوستي دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمې هم دي او ډېرې ښې دي، خاصه ښې چپنې دي. او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمه هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري چې
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به یې د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپله چپنه وڅنډم، روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
Let me.
Yeah.